کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یوه عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کیدای سي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وصل وړاندې کوي.
سلامونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي نه هڅه کوونکي وژل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي در ملوک کمپنۍ دوی ته د تصفیه شو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارل دی. او د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکارۍ او د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي نه هڅه کوونکي وشلې دي. د تخار د والی ویان جواد هجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د بزرغفاري ابتدایي خونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوې ده. ښاغلی هجری وایي دا چې د طاهریانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقد ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د بزرغفاري خونځي ماشومان چې کله له خونځي څخه رخصت شوي او د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر 19 تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې پر 3 بیرته د افغان ځواکونو لاسته کېوته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان دي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري وایي ترافیکي پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافرون کې بس له جادې نه بهر شو. دغه خبره دغه بس له کابل نه حرکت کړی او بدخشان ته روان وو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکارۍ او د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. خغلی عبدالله چې د دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په 13 ناسته کې وینا کوله ویل چې په سیمه کې د شتو ستونزو او ننګونو د لمنځوړلو لپاره په کار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. په پای کې اجازه راکړئ چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان په اړه تکرار کړم چې د دغه سازمان د سیمې ثبات د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. نو اړینه ده چې په سیمه کې د موجودو ننګونو د حل لپاره په ګډه او رغونکي ډول په داسې حال کې چې موږ د یوې عادلانه او سوله ییزې حل لارې او د جګړې د ختمولو لپاره هڅې کوو کار وکړو. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. اجرایی رئیس د شنګهای د همکارۍ او سازمان په دغه ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، روسیې فدراسیون، ازبکستان، چین او یو شمېر نورو هیوادونو له هڅو مننه او قدردانۍ وکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي در ملوک کمپنۍ دوی ته د تصفیه شو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارلی دی. د دغه کمیسون یوې ویاندې شیما رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې په اړه یې در ملوک کمپنۍ کمیسون ته ځواب ویلی دی.
کمیسون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکي ستونزې موجودې دي. کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
اغلی رضایی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه د دغه راپور په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. که څه هم له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري چې ښایي د میزان د 6 د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نور هم وځنډېږي، خو د ټاکنو کمیسون وایي هڅه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي. په پکتیکا ولایت کې یوې بمي چاودنې و ملکیان وژلې دي. دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد اریان از راډیو ته وویل چې دغه بمي چاودنه د سروزې ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر ټکسي موټر شوې. ښاغلی اریان وایي په وژل شوو کې 4 تنه د یوې کورنۍ دي. دغه په خبره دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا په عامه لار ځای په ځای شوی و. وسلوالو طالبانو بیا په رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یو لارۍ کې پیدا شوی و. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون په ټویټر کې ولیکل اوس موږ باوري شو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې او په دې کسانو کې یو دیرش مړی د نارینه و دي او اته ښځې دي. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلي چې دا مړی د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارې چلوونکي موریس روبینسون چې د شمالي ایرلند نیولی ده. روبینسون په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 215 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یوه اعلامیه کې پرون وویل د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. په دې اړه به وروسته یوه تحلیلي مرکه هم ولرو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اندېښنه لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
موږ خوندونه ستا کېدای شي دوی متاثره شي او په درشن د عقرب به دونه ونیوي چې پایلې اعلان.
نن د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای تر رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې جرایوي مشر مجیب خلوتګر د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مونږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي اګراف یا اوچت کیږي. د خبريالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
نو راپورنه هم لرو. په دوه منیمه کې دوه ونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د قانونو او پېټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندلو پر څنګوالي غږیدلی یو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله چیننی د شانګهای د همکاري او سازمان په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور ورکوي.
د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشریزې اتلسمه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایی رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسیدو د هڅو خبره کوي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاریو سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سوله ییز او باعزته کړنلار له مخې د جګړې ختمولو ته هڅو کار وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکاریو سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماعات رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایي مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چې یو ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
خغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ومادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز هم کړی دی.
دوستانو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دی. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان له صدر زمان او د سیمې له نورو مشرانو سره هم ولیدل او د افغانستان پر سولې بحثونه ورسره کړي دي. د ښاغلی عبدالله د خبرو عمده ټکی دا و چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د افغانستان د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم را سره د ټلیفون پر کښه دی. خادم صاحب، خبرونه ته شر اغلی، تاسو به هم مخکې په خبرونه کې اوریدلې چې لکه مخکې ما یادونه وکړه د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د خلکو غوښتنې باید واوریدل سي. په تیرو اتلسو کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه دا غوښتنه هغه څه چې تمه یې کېده نه ده اوریدل سوی. تاسو څه فکر کوئ د ښاغلي عبدالله په دې اړه څرګندونه به آیا یو څه بدلون راسي چې د خلکو د غوښتنې واورېدل سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. زه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبري یعنی حاصل آرمان زارول الفاظ آسانه وي ول د الفاظ تمثیل سخت وي. په تیرو پنځو کلونو کې یو تر ټولو سخت خبره هم دا وه چې د خلکو غوښتنې د پامه غورځول شوې دي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې، په جګړه کې، په امنیت کې، په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو بحث دا دی چې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي؟ آیا دوی تر ډېر حده پورې، یا د افغانستان رهبري تر ډېر حده پورې په دې باندې پوهېږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کېږي؟ تر ډېر حده پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت په یاد اخیستل شوی دی د سولې په مسله کې ډېر ناکامي پروسې، ناکامي سلزمونه عملي کېږي. تر ډېره حده پورې د افغانستان رهبري کوشش کوي که جګړه وي او که سوله وي د دوی د قدرت بقا پکې وي. لنډه دا چې په دغسې سازمانونو کې د افغانستان په رهبرۍ باندې برخه اخیستل دا د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا ښه خبره چې برخه هم پکې اخیستې ده، ولې زمونږ بنیاد یا زمونږ اساس د دغسې خبرو لپاره ناسم دی او تر ډېره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 18 د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه وو او پر همدې مسله خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولای شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټه ولاړ حالت کې دی بیا راژوندی کړي؟
یو پرجوشه پر حرارت بحث ضرورت دی. متاسفانه چې دا خبره زه اوس کوم، خو هی کاش دغه بحث پخوا شروع وي. مونږ باید بعضې اصطلاحات په کار واخلو. د افغانستان په حکومت کې دغه دپاره یو مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو. سیمه ییز اجماع څه شی؟ کله چې مونږ د سیمه ییز اجماع خبره کوو، د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کیږي. مګر مونږ په دې خبره لا سر نه دی خلاص کړی. دویم دا ده چې په سیمه ییز اجماع کې هر کله او د همیش لپاره دا نه مطرح کیږي چې ته ماته څه کوې، بلکې دا مطرح کیږي چې په سیاسي سیمه ییز اجماع کې چې کله سوله راځي او افغانستان د ثبات خاوند کیږي، چین، روسیا، پاکستان، ایران او سعودي عربستان او همدارنګه امریکا هغوی پکې څه ګټي؟ مونږ په دغه برخه کې پاتې راغلي یو، مونږ د منطق په ژبه کې پاتې راغلي یو. مونږ هر وخت ویلي چې راځي سیمه ییز اجماع جوړه او روسان باید کار وکړي، چینایان باندې کار باید کار وکړي. خو دا مونږ نه بحث کوي چې که په افغانستان کې سیمه ییز اجماع رامنځته شي، سوله رامنځته شي، نو د چینایانو 2 میلیارد ډالر چې په ګوادر کې کوم پانګه چونه کوي هغه په حقیقت باندې بدل شي. په منځني ختیځ کې همدارنګه په ختیځه اروپا کې چې د چین کمی اقتصادي پانګونې دي د 5 ډالر او 6 ډالر لخوا به عملي شي، سوله به دغه ټولو لویو غوښتنو لپاره د چین او روسیې په پام کې لري، د دغه لپاره به بنیاد جوړ شي. نو مونږ یوازې دغه مسایل د شعار په بڼه باندې مطرح کوو. متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو، او که منطق هم لرو د داسې خلکو له خولې مطرح کیږي چې هغه د ویلو او یا هم د وړاندې کولو توان نه لري.
بل خدان صاحب، تاسو د خبرو داسې ښکاري چې تاسو د مسالې ته خوشبین نه یاست، نو د یو سیاسي کارپو په توګه تاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به ورتدای چې غواړي چې دوی ونه وایي هر هغه سوله چې زه غواړم هغه سوله باید رامنځته شي. مثلا د افغانستان د سولې تمام مالکیت باید ما سره وي، یا باید دې کیسه وکړي چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون چې په مخالفت کې قرار لري هغوی باید قانع کړي تر څو د یو ملت په حیث باندې طالبان سره خبرو وکړي، او یا دا چې د افغانستان د سولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي. ځکه موږ په دواړو اړخونو کې پاتې راغلي، نه مو سیاسي اپوزیسیون سره واحد دریځ غوره کړی دی، نه مو هغوی قانع کړي دي، او نه مو هم په حد اقل دغه په دې باندې اعتراف کړی دی چې یوازې حکومت نه بلکې د افغانستان ملت باید د طالبانو سره خبرې وکړي. دوی ما اساسي مسله دا ده چې موږ حد اقل نه یوازې دا چې د طالبانو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، اوس هم دا اوس د امریکا سره په مذاکراتو باندې اخته یو. دا په خپل ذات کې د افغانستان د حکومت د ضعف یو لامل جوړېدلی شي. درېیمه اساسي مسله د چین، پاکستان، هندوستان، ایران، تاجکستان او د روسیې د سیمه ایز ما خبره چې کله موږ کوو، موږ په لوی لاس باندې یو د سولې پروسه ځکه خرابوو چې موږ پاکستان ته چې موږ تا سره خبره کوو، کله چې سولې مسله مطرح کېږي موږ وایو پاکستان تا سره خبره کوو، نو مجبور یو چې موږ پاکستان ته امتیاز ورکړو. په داسې حال کې چې موږ د افغان ملت په حیث باندې په دې باندې سر خلاص دی چې افغانستان په جګړه کې پاکستان لاسته دی، وایي دومره امتیاز ورته ورکړل دا ناسمه خبره ده. نو لارې شته دي، ګذرې شته دي، خو کاش چې د افغانستان حکومت ورته غوږ ونیسي او زګزاګ مخکې لاړ نه شي، په خپل دریځ باندې ودرېږي او په دغه دریځ باندې باور ولري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم افغان سیاسي کارپو انتظار خادمو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ صفات ولس شپږنوي او د اف ام پر سلاشه 15 صفه په ټول هیواد کې صفه وځي اوریدلی سي. ورزو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون په وړاندې پرتو ستونزو او خندونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی. دوی اندیښنه شي چې که نوې انتخاباتي محل ویش هم نقصي، د افغانستان په انتخاباتو به د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکیچونه به رامنځته سي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د درملو کمپنۍ له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومټریک رایو په ځنډ سپارل په راپور کې تخنیکی ستونزې د کمیسیون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړې چې ممکن نوې انتخاباتي محل ویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو تجربو کې تاسو کوم پاتې شو او دوی هغه ژمنې نه شي کړی، پر دا ځل کې دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي، زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته، کېدای شي دوی له متاثره شي او په درېیم د عقرب باندې ونه توانیږي چې پایلې اعلان
کړي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوق خونو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومټریک تصفیه شو رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وي، خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمیشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندې شماری ځای ازادي راډیو ته وویل: کمیسیون له هرې ممکنې او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجود دي، کوښښ روان دی چې ډیر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوری ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول. لمخکنی انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې لمړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي، خو کمیسیون په یاد محل ویش کې پاتې راغی. اوس لنوی انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د عقرب په 28مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او که در انترنت آسانتیا لارین و در ازادی رادیو ویب سایت هم لارسی از مجا پرونا و خبرونا واوری او ویل ولی پاتمو در ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو دات ارگ. نن د نوومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې 15 قضیې څیړل شوې دي. دوی وایي دا ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو معافیت ډېر سوی دی. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د نومبر له دومې چې د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پایترسیدو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبريالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیه نه څیړل کیږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند ډیر لس میاشتې وړاندې د ناپیژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د کورنۍ وې تر دا مهاله د ارغند قضیه نه څیړل شوې او که څیړل شوې هم وي کورنۍ په جریان کې نه ده پریښودل شوې. د عبدالمنان ارغند ورور صبغت الله ارغند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
شاهد ارغند د شهادت څخه تقریبا 12 میاشتې تیریږي. تر اوسه پورې دومره دقیق دوسیام نه درغلی چې موږ باوریستو کوم قاتلین چې ارغند شهادت رسولی دی موږ ته معرفي کړي یا موږ وپیژنو. ارګانونه غوښته یم، ولسمشري ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو، د قانون منګولو ته به یې سپارو، خو
دا یوازې ارغند نه دی چې د قتل قضیه نه ده څیړل شوې، بلکې د په څیر ډیر نور خبريالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی او قضیه نه دی څیړل شوې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یانه وی په داسې حال کې چې روان کال له پیله تر دا مهاله د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی په پیښو کموالی راغلی، خو بیا هم افغان خبريالان خوندي نه دي او قضیو ته هم رسیدګي نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالی اگراف بیا اوچت کیگی، د خبریالانو مسئولیت کمیگی، د خبریالانو خوندی توب تر سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډیرو ته یې رسیدنه شوې ده. د دغې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څیړل کیږي.
څه کله په خشونت یا په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنې د پروس کال په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبريالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسولین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو د وژنو اکثره قضیه چیرل شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې د خبريالانو د تاوتریخوالي د قضیه چیرل د دې ادارې په لومړی توپ کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بی‌ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبريالانو د وژنو په تور د قضیو د څیړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کابل د خبريالانو د تاوتریخوالي قضیه نه څیړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اتیا زیات د قوانینو طرحی او تقنینی فرمانونه د ولسی جرګې تصویب ته انتظار باسي. د دغه جرګې غړي وایي هڅه کیږي چې تر اتلونکو دوه میاشتو د دغه قوانینو برخلیک معلوم کړي. د دوی په وینا د جرګې د ځینو غړو غیر حاضری د دې لامل سوی چې په وروستیو میاشتو کې دغه قوانین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې نسی. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د دریو مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه بحث وسو. بالاخره دغه فرمان د رایو په غوڅ اکثریت رد سو. په ولسی جرګه کې لاتیا زیات د قوانینو طرحې او د ولسمشر تقنینی فرمانونه د تصویب په انتظار دي. د قوانینو دغه طرحې او تقنینی فرمانونه په دې وروستي یو کال کې ولسی جرګې ته لیږل سوي دي. د دغه طرحو او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګه کې د ځینو وکیلانو دوامداره غیر حاضري بلل کیږي. په ولسی جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېر غړي د جرګې عمومي غونډه تنه دی حاضر سوي، نو له همدې عمله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه وو. د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انتخابات که در دو ماه گذشته صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری،
هغه وایي زیات شمیر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو، ځینې غړي غیر حاضر وو، خو اوس مو نصاب بشپړ سوی. په دې وروستیو کې په عمومي غونډو کې په فرمانونو او قوانینو طرحو باندې بحث کیږي چې تصویب یارت کیږي
میان تا در اونجا تصویب شود.
د ولسی جرګې د ولسم دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا نه وخته په خپل کار پیل وکړ، او هم د کار په لومړیو میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوي په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو، وخت نا وخت پرې نیوکه وسوي. وکیلان وای د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای سي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل: هڅه کیږي چې په راتلونکو دو میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم سي.
کارا روی
هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی. په یو یا دو میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسیون کې صفر سي او یا هم کم. د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروستیو اونیو کې چې د ولسي جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ وو، لا لورې زیات قوانین تصویب یا هم رد سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې دی چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت څخه دقیقا څه غواړي، په دې اړه تفصیل به زما همکار اجمل ان وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجود ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلي دي چې بغداد باید د هغه زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 2555 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاری، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینې انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپوی په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافي اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچې د وښکې بهونکي ګاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګوڼه کارولي چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دام ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نښه ویشتونکو اعتراض کوونکي پر سر او سینو په ډزو ویشتلې چې تر یوې اونۍ په کمه موده کې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنله چې د اعتراضونو د پایل پر مهال له حده زیات ځواک کارول، او دا یې هم وویل چې د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات یې کړي. د عراق ولسمشر خاغلی سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی او د اکتوبر په 1 نیټه په تلویزیونی وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ، خو دې اعلان اعتراض کوونکي خانې نه کړی شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیعه میشتو سیمو کې متمرکز دي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان دی فوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن کوم ته خاوي وجا
خاصه یي حکومت ذمہواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته دغه وګورئ
اورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو ورورو د خبرونې نیمه برخه ته نږدې کېږو. کوم تر اوسه زموږ خبرونې نه اوریدلې او غواړي چې بیا یې تکرار واوري، نو د ازادي رادیو ویب سایت ولر سی پاتمو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ خبرونه مو ادامه لري. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، یو د ځوانانو لپاره ځنګړې پروګرام تاندې څنګه او بل هم د حقیقت صدې چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندلو پر ترنګوالي ژغیدلی. د خبرونه به ورسته ووري اوس په کابل کې څلور بجې و دېرش دقیقې سوې. له واصل وصال څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي نه زدکونکي وژلې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی ده. په پکتیکا ولایت کې یوې بمي چاودنې و ملکیان وژلې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شویو بایومیټریک رایو بشپړ راپور سپارلی ده. د بریټانیا پولیس وایي لندن ته سیرما نه دیرش موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. د مړي د اکتوبر په درویشتمه په یولرۍ کې پیدا شوی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني.
له وصل وصل خبرونه اوس به ناجی صفی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کراچي دو لوبغاړو د ایران د کراچي په آزاد چلیو کې دوه د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنی او ورزش ریاست بیان عارف پیمان نن آزادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه په دوه جلا کټګوریو کې ترسره شوه.
ای مسابقات په نوم جام بین المللي اوپن
دغه لوبه د لړم په نهمه پیل او همدې میاشتې په یو لسمه نیټه پای ته ورسېده. د بدني روزنی د ریاست په وینا په دغه لوبه کې د افغانستان د چې د لوبغاړو ترڅنګ د روسیې، ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه هم لوبغاړو ګډون کړی وو. ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړي د تکواندو په آزادو سیالیو کې د ګډون لپاره سبا چین ته ولاړ شي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې اته لوبغاړي او دوه روزونکي ګډون لري. نوموړي وویل چې د تکواندو په جی ون درې ورځنیو سیالیو کې له نږدې 500 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیگا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن بارسلونا او ریال مادرید لوبډلې لوبې لري. د دغو سیالیو د 12مې اونۍ په لوبو کې بارسلونا د لیوانټی په وړاندې او ریال مادرید بیا د ریال بیرس فوټبال ټیم په وړاندې میدان ته ځي. د بارسلونا او لیوانټی لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه ماخام د کابل په وخت 9:30 بجې پیلېږي. دا لوبه د لیوانټی لوبډلې په قربتوب ترسره کیږي. د ریال مادرید او ریال بیرس ټیمونو ترمنځ نن لوبه بیا د شپې په 12مې بجې د ریال مادرید په کورنی لوبغالي کې ترسره کیږي. په تیرو ترسره شویو یو لسونیو کې تر ټولو بارسلونا لوبډله مخکې ده. بارسلونا د 22 نمبرو په درلودلو سره لومړی ځای، ریال مادرید د 21 نمبرو په درلودلو سره دوهم ځای او ګرانادا بیا د 16 نمبرو په درلودلو سره دریم ځای لري.
مننه کوم ناجی صفی. او دوستانو د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واورئ. له ازادي راډیو سره اوسئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه ګران اوریدونکو په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست خغلی عنایت الله مومند او په دې اړه بغیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو هغه قانوني بڼه ورته اماده نه و مونږ توانی دو چې هغه قانوني چارچو ورته جوړ کو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتور خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې ودرېږه حقوقي چارچوب دې ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته سټراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو مادن یا قانون ورکړئ قراردادونو ته. په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به و. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قراردادو پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایتو برخه کې اعلان تور کړی وی.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
پخوا قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو به د رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به یې وګټئ. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به یې هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به یې نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکي موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوع ډیر مهم دی، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسی کوي، دا بیا ځي شورای لی اقتصادي ته، شورای لی اقتصادي هم د نظر نه تیروي، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه داسې کړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سوله کده مساینک لکه د حاجیګک او دا ځین نور.
د مساینک په اړه باید ووایم چې منګه چینایي کمپنی چې د دې قرارداد ګټون کې ده هغوی سره منګه مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مو ټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادي ته لیږلی دی. په خیر نږدو وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی ځینې لري کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شوه د حاجیګک مو پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې ګزارش آماده کیږي او شورا علي اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته بیا اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه کې درلود او ته د قانون وزارت په خوانیو چارواکو داسې ویلي وو چې ممکن په دوه درې کال کې ځینې مهم قانونونه چې دي استخراج پیل سي، ولې تر اوسه نه دي پیل سوي؟ دا ځل خلکو ته تاسو څه وایاست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې طبعا درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نه شو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي، هغه درې کاله کم از کم دری کال دی او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا دری کال غوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویل چې زه به آیا دوه کال دری کالو کې اکتشاف مرحله ختمه اومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلق والی وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو تابند قراردادونه شته دی، موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرار پروژه قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي نه منځوري واغسته او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي او هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلې سو چې قاچاق د معدنو یا د کانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه قاچاق کیږي معدن. د دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبه کې دوی 4-5 ولایته سروی کوي، بررسی کوي او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي شناسایی کوي او بیا وروسته گزارش راوړي دې کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولای شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنه تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی هغه قانون منسازی ده، یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو طبعا د هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال زه تاسو د شوکانی درکوم یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه هم جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته ورسیږي.
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج و په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي، یعنی که چیرې اعلان ته ورکړ شو قرارداد ته وشو تا باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه یې ډېر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو، موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کو، منظور مو کو، یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي پخپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغه هم دې په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغه اکثره وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې هغه کار کوي او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلق دا غوړي چې څه وخت به مونږ ښه عواید له قانونو څخه ولرو او هغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي، چې کله خبره کیږي هغوی د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حده پورې خود کفایي ته ورسوي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نه شي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو د پاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به چنده شي، یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثره د رسنیو د نظر نه ولیدلې هغه د نفت و ګازو برخه ده. منګ په نفټو غازو کې قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو چې تقریبا یو مثال زه در کوم، د افغان تاجک پروژه ده، هغه کې شپږ میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتر سایزمیک شوه دی، او یو صبر مکیږي چې ان شاء الله تر د نیمایي تر 2040 پورې ان شاء الله تکمیلیږي. په هغه سره څنګه منګه د غازو نه د برق د تولید پروژې دي چې میلیونه ډالر اواید دولت تراتلی شي، ځکه چې منګه په هغه باندې غاز خرڅو، چې یوې د مزار پروژه ده، یوې د بیات د شبرغان پروژه ده، چې پر روان هفته کې منګه هغه د مسولیت چې د غازو منګلرو هغه ان شاء الله ورته آماده کیږي او غاز ورته ورکول کیږي. یعنی جامن منګه پروژې لاس لاندې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به خاید ولري. مننه تاسو نه ډیره زیاته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو یبلو یستون زده، اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یبدن د ځان ته پیدا کړي، خو لای پیوی مناسب دندې د مقرره دو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دي چې په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپل لدیستون کړیدل يم، په ما راغلي د داوود هم په همدې ستونزه کې
د تجارت نه د سوداګر دوی ته تمه شای ډیا ورول د تته پیسې درکې همدې نه درکې
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای خبرت مارکیټینګ څنګه وکم، خپل مدیریت څنګه مخته بوت.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅنه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. دا شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او دا ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډیرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، سکل ورسم سی وی ورم، د تا کاري تجربه چیندنو. شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپل لدیستون کړیدل يم، په ما راغلي د داوود هم په همدې ستونزې کې.
د کابل اوسیدونکي عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره لا نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي، خو لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې، نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډیرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډیرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډیر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم زه باید تربرون زکام راسم یا هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پورته شو، یا مانې ممازې دي مانه پورته شو، یا د خالا زوی یعنې اما زوی څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کارچوانی کوم. دزتی بیا وځ نیک کار نه کی.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېر ځواني کې د خپل کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دوی زده ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده ته څنګه کولای شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا به برخه کې موجود دي لغون ته استفاده وکړي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي دا واخلي، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو اشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وني، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي وسی. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیول سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لا زر افغانۍ څه کې لس لک افغانۍ درکوي، شلکه سلکه درکوي، اما اډیا به ستایي ته ځان سره بیخي شریکۍ نیمېستوي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزښت دا تجربه وکړي ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي یو چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسیږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کیږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامیږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي. د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي. دغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکامه هم کړې، تاته د سلو نورو ایډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پیژنې، نو په ټوله کې تاته دوم کار کامیابیږي. معمولا خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامه یي، ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل م دا اوسي هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړنې کړي. خو نه چلیږي اوس، خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراستر وګوري، فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلانی کمالات تعقیب کړي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي، څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي، او د کاروبار د پرمختګ لپاره کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغانو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نه شي کولی سلور سوا زره نوی کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي. نو په دې کې زره ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه د یو متشبث یا انترپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته یو میلیون ډالر ورکړي، هغه آسان کول سي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انترپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي، یو میلیون افغاني جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نامه ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، امانه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم، ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مو ورباندې فکر وکړي، فکر کول تاونه کولی شي نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې چې ورباندې کار ونه کړي، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا آیډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده که نه ده. نو اول دوی دې وکړي چې هر کوم تومره آیډیا چې لري، دوی دې اول د ده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومه خبره په انترپرنورشپ دا ده چې آیډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. آیدیا کولی شي چې یو ښه آیدیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعدې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپله په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آیدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. درېیمه مرحله یې دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځاینه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان داسې چې کله آیډیا لري، اول کار چې دوی کوي ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کوي چې عاجل یو ویب سایټ ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په یو تجارت کې وسي، پیسې باید شانو باندې مصرف نه سي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوهشي، خپل آیډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کېږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کېږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دې ونې د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
چدا حسن شرما شوری محشر حسن پکا رکھتے کردم مجمر حسن پکا رکھتے کردم مجمر حسن چدا حسن شرما شوری محشر حسن چدہ حسن شرما شوری محشر حسن چپ ذکر یہ خلوت بت کنا کیجیے چپ ذکر یہ خلوت
بوت کدا کیجی تہا سنم پیات میں جگارو سم تہا سنم پیات میں جگارو سم چتا حسن شور ماشوری ماشر حسن چتا حسن شور ماشوری ماشر حسن پکا رکھتا یہ کورد مجمع روسو چیدہ حسن شور ما شور یہ ما شر روسو چیتا زلفوش پہ یہ خال پغیش کی واخیس چیتا زلفوش پہ یہ خال پغیش کی واخیس دا فلک پا شبستان کے قمر سن دا فلک پا شبستان کے قمر سن چیتا حسن شور ما شور یہ ما شر حسن چیتا حسن شور ما شور یہ ما شر